په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو اورېدې ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې. خو بیا هم لنډ خبری برخه لرو. دا لنډ خبری برخه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د اسلامي دولت د لیادش په ننګرهار کې د تیرو دو ورځو د خونړیو حملو مسولیت په غاړه واخیست. د افغان جنو د روباتیک ټیم څلورو غړو پرون د مکسیکو په پلازمینه مکسیکو سیټي کې د بایسکل ځغلولو په هغه ننداره کې ګډون وکړ چې د ښځو لخوا دوی ته د هرکلی لپاره تنظیم شوې وه. داسې ښکاري چې د کرملین ملاتړي د متحدې روسیې ګوند په پارلماني انتخاباتو کې بری خپل کړی دی. بشپړ خبرونه. د اسلامي دولت ډلې یادایش په ننګرهار کې د تیرو دو ورځو د خونړیو حملو مسولیت په غاړه واخیست. په دغو حملو کې چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د شنبې او یکشنبې په ورځو وشوې، د طالبانو موټر پنښ شوي وو. د شنبې په ورځ په دریو جلا چاودنو کې د طالبانو موټر پنښ شوي وو چې لږ تر لږه دوه تنه پکې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي. او پرون یکشنبې هم د طالبانو پر یوه موټر په چاودنه کې د یو ماشوم په ګډون د لږ تر لږه پنځو تنو د وژل کېدو ویل شوي او یو شمېر نور هم په دې پېښه کې ټپیان شوي دي. د اعماق په نوم ویب پاڼه کې چې د داعش یوه تبلیغاتي پاڼه بلل کیږي، د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په دو بیانونو کې د دواړو ورځو د چاودنو مسولیت اخیستی او ادعا کړې چې په دې بریدونو کې له دیرشو زیاتو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. تر دې وړاندې د ډلې په کابل کې د اګست د میاشتې په وروستیو کې د هغه خونړي برید مسولیت اخیستی و چې د کابل په هوایي ډګر کې وشو او د دیارلسو امریکایي سرتیرو په ګډون له سلو زیات کسان پکې ووژل شول او په سوونو نور هم پکې ټپیان شول. په جلال آباد کې د داعش د ډلې حملې له هغې وروسته چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدګي، پر طالبانو لومړنۍ شدیدې حملې بلل کیږي. طالبان وای په بیړه کار روان دي چې لښ په ګمو ټولګیو پورته نجونې زده کوونکې هم بیرته ښوونځیو ته لاړې شي. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد وای دوی اوس په دې برخه کې د ځینو تګلارو په جوړولو بوخت چې هدف یې د زده کوونکو خوندیتوب ده.
د نجونو برخه کې ملک طرز العمل او ځینو لایحو عملي کېدو ته ضرورت دی. مسؤلیت لپاره هغه عملي سي ان شاء الله دوی ته به هم زمينه سازي کېږي. کار په دې سره روان ده. ضرورت ته سي باید دوی د مسؤلیت تګ راتګ هم تضمین سي. بل د تعلیمي بهیره په ښوونځیو کې هم د تنظیم سي دوی جلاوي او مطمئن.
زبی الله مجاهد دا ډاډ وروسته تر دې ورکوي چې له تیرو دو ورځو راهیسې تر شپږم ټولګي پورې نجونې ښوونځیو ته ځي. خو د منځنۍ او لیسې دورې میلیونونه نجونې په کور ناستې دي. طالبان وایي په ولایتونو کې له پخوا هم د نجونو ټولګي جلاو، خو یوازې کابل کې دا مسله شته چې هواره بشي. د افغان جنو د روباتیک ټیم څلور غړو پرون د مکسیکو په پلازمینه مکسیکو سیټي کې د بایسکل ځغلولو په هغه ننداره کې ګډون وکړ چې د ښځو لخوا دوی ته د هرکلی لپاره تنظیم شوی و. د بایسکل ځغلولو په دغه ننداره کې چې مکسیکو تاسو په غیر کې نسی په نوم جوړ شوی و، یو شمیر نور ښځو هم ګډون کړی و او دوی د مکسیکو سیټي په مرکزی برخه کې د انقلاب تر یاد څلی پورې پر بایسکلونو ولاړې. د هرات د نجونو د روباتیک ټیم پنځه غړي د تیرې میاشتې په وروستیو کې د طالبانو لخوا د کابل له نیول کېدو وروسته مکسیکو ته ولاړې او د هغې هیواد چارواکو تود هرکلی وکړ. د افغان نجونو د روباتیک ټیم په 2018 کال د روباتیک په نړیوالو سیالیو کې ګډون کړی و او یوه ځانګړې جایزه ترلاسه کړې وه. د کابل نړیوال هوایي ډګر پرون د کام ایر شرکت سوداګریزه الوتکه اسلام آباد ته ورسېده. د افغانستان د هوایي چلن ادارې مسؤلان وایي په تیرو دو ورځو کې کابل ته له پاکستان او ایران هم سوداګریزې الوتکې ورغلې دي. د دې ادارې د پروازونو د خوندیتوب د ستانډرد مشر غلام جیلانی وفا ازادي راډیو ته وویل د کابل هوایي ډګر د ورځې په مخه د الوتکې ناستې او پاتراو پرواز ته بشپړ چمتو شوی دی. نوموړی وایي دوی له ازبکستان، تاجکستان، امارات او یو شمېر نورو هیوادونو هم غوښتي چې افغانستان ته الوتنې پیل کړي، خو وایي لا یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. د یو بل خبر له مخې د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه د قطر د هوایي شرکت څلورمه چارټر الوتنه پرون یکشنبې ترسره شوه چې له 230 زیات کسانو هغه هیواد ته ولېږدول. د قطر د بهرنیو چارو مرستیال وزیر لولا راشد الخاطر په یو ټویټ کې ویلي چې له کابل ایستل شو کې د افغانانو په ګډون امریکایي او د اروپایي ټولنې اتباع دي. د رويټرز خبري اژانس راپور لمخې او بل قطري چارواکي ویلي په دغه الوتنه کې 216 تنه د وهیته ولیک ډول شول چې د اگست 18 چې له افغانستان د امریکایي او نړیوالو متحدانو پوزي ماموریت پای ته ورسید تر ټولو زیات شمیر کسان چې په یو الوتنه کې د کابل هوایي ډګر استل کیږي د چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی د غراز ویلي چې قطر بل خپل نړیوالو شریکانو سره په همغږي هغه هڅه ته دوام ورکړي تر څو دا مسله یقیني شي چې خلک له افغانستان په آزادانه توګه وکړي شي بهر ته ولاړ شي د پاکستان پولیسو د یو بانفوذ روحاني په وړاندې قضایي دوسیه پرانیسته مولانا عبدالعزیز تورن دی چې په اسلام آباد کې په خپل دینی مدرسه کې د پاکستانی طالبانو بیرغ درولې دی هغه چې د طالبانو په لوي هم دی د عدالت مخې غوړي پاکستان کې شرعي نظام حاکم شي د راپورونو لمخې کله چې تیر میاشت طالبانو کابل ونیو مولانا عبدالعزیز د جامع حفصه پر مدرسې د پاکستانی طالبانو سپین او تور بیرغ ودرو دا دینی عالم اته 50 کلن دی او دوه کال په زندان کې هم تیر کړی پولیسو ویلی د په وړاندې اوسنۍ دوسیه ورسره تر دې پرانستل شو چې نی غوښتل مدرسې دا بیرغ لري کړی دا سیخ کاری د کرملین ملاتړ د متحده روسیې ګون په پارلماني انتخاباتو کې برای خپل کړی دی د روسیې د دوما یا د ولسی جرګې لپاره د درې ورځنیو انتخاباتو د نږدې په سلو کې څلور شپږ رایو نتیجې ښیي چې متحده روسیې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ملاتړ دی د دوما په سلو کې نږدې 43 چوکۍ ګټلې دي د روسیې د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون د شمیرو لمخې د متحده روسیې نږدې سیالې کمونیست ګوند په سلو کې شاوخوا 21 او ملت پال د لیبرال دیموکراتیک ګوند په سلو کې 8 رایې ګټلې په دغو انتخاباتو کې د مهم اپوزیسیون د کرملین د سخت منتقد الکسی نوالنی ګوند غړي له کاندیدای محروم کړی شوی وو په روسیه کې لته رول سيزو رئیس سکال په بيساري کې چې زنګلونه او د اور له کابل سوځي د لید چاپیرال ساتنې سازمان د موسکو څنګه ویلي د سکال په لته روسو اورونو 13.4 میلیون هکتار زنګل منځ وړي دی لدی وړاندې په 2012 کال اورونو 13.1 میلیون هکتار زنګل په روسیه کې سوځولې وو د چاپیرال ساتنې سازمان د موسکو څنګه ویلي د اور لګیدنې د زیانونو معلومات د سټرلایت سیستم په مټ ترلاسه کړي د اور لګیدنې لامل د حرارت د درجه لوړوالی خودل شوی دی خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وی دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام لکه څنګه چې خبرونه په فایل کې مول د خبرونه ډیره برخه موسیقي د ځانګړې شوې خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو دا لنډ خبري برخه به د په جلال آباد کې د ورستیو 14 په باپې راپور سره پیل کړو مخکې په خبرونه کې مو واوریدل چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ننګرهار کې د تیرو دوه ورځو خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه واخیست مخکې له دې چې داعش دغه خونړیو حملو مسؤلیت ومني طالبانو دا ډله د دغه حملو او د غرس په کابل کې د ورستي بریټ کې په لاس لرلو تورنه کړې ده طالبانو ویلي چې دغه بریدونه چې تر سره شوي داعش پوری تړلو وسلوالو کسانو کړی دي تفصیل د اسد الله لودین پر رپورت کې
ننګرهار چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه ټاټو به یادېږي دوه ورځې کې د چارواکو په وینا د همدې وسلواله ډلې د خنړیو چاودنو شاهد وو طالبان داعش د دوی پټکو شر اچون کې ډاله بولی او وایي جربې ریښې په افغانستان کې وچکړي د طالبانو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستيال ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل د ورستۍ بریدونو عاملان هغه افغانان دي چې د داعش تر چتر لاندې فعالیت کوي
د یو فتنګر شریر دلګي کار دسي د داعش تزان منسوب بولی موږ هم کشفیات دغه دي ځینې کسان نیول شوی هم دي سپې پورې ربط لري او خطر په دا غواړي سي او شوبو د ګډوډي ابي مینانی منتراوي کوم هدف تر رسیدلې نه چې موږ هم جدي پسیو تعقیبوي ان شاء الله د زبر به ټول به خندنه وسی او دا شاملو مخبر تل لپاره ونول ان شاء الله
وروستي 14 پروند جلال آباد 15 ناحیه کې د کابل اډې ته چیرمه وشو چې د ظاهر سنیو د راپور لمخې دی و ماشوم په ګډون 15 تنه یو وجل او ګن نورې ټپيان کړل د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه وایي 14 د سړک غاړې ماین له کابله هغه محل وشو چې د طالبانو یو موټر لسیمه تیرېده د موټر کې سرحدي پولیس چې اوس د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي سپارو د شنبه پورس هم جلال آباد کې درې او کابل کې وی 14 درې تنه وجل او لشلو زیات نورې ټپيان کړل داعش له دیوراندې د کابل هوایي ډګر ته چیرمه د هغې خنړۍ چاودنې مسولیت منلې چې له افغانستانه د بهرنۍ اتباو او د هغوی د افغان همکارانو د تخلی عملیاتو پر مهال وشوه. هغه بریت کې د 1400 امریکایانو په ګډون د شاوخوا 1500 افغانانو د وژنې راپورونه ورکول شول. د امنیتي چارو پوهان داعش د افغانستان لپاره یو ګواښ او د طالبانو حکومت ته سرخوګی بولي. دوی سپارښتنه کوي چې طالبان باید دغه ډلې ته د پښې ځای پیدا کولو فرصت ورنه کړي او په وړاندې یې جدي عملیات وکړي. داعش له فکری پلوه طالبانو سره جدي مخالفت لري او د تیر حکومت پر مهال هم دغه ډلې او طالبانو په ننګرهار او نورو ولایتونو کې سختې جګړې کړې دي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر 1800 او 15000 نوي مندل شي.
د سهار لس بجی او یولس دقیقې دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته انکتنه کوو.
د امریکا د متحده ایالاتونو بلومبرګ خبرونې په دې عنوان لیکنه خبره کړې: آیا طالبان پر افغانستان واکمنی کولی سي؟ تاریخ ښوولې چې نه. لیکنه په دې عبارت پیلېږي: د نړۍ رهبران له افغانستانه اوسنی راپورونه په دقت تعقیبوي چې هغه د پخوانی حکومت او غربي ځواکونو د ملاتړ پر ضد د طالبانو غچ اخیستونکي اقدامات، د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې خونړی کړکیچ او د ښځو په وړاندې تازه ځپونکي اقدامات دي. د بلومبرګ په لیکنه افراطي طالبان چې ځانونه بریالي ګڼي د هغه ملت د حکومت ولی ل چیلنج سره مخامخ دي چې د لویدیز لخوا نور مالی ملاتړ نه کیږي او د دیوالیه کېدو له خطر سره مخامخ دي. اکثر طالب چارواکي په خپلو کې سره ویشل سي چې د عامه خدماتو د خرابې لکبله تر فشار لاندې دي. په لندن کې یو مطالعاتي مرکز گاتم هاوس خبرداري ورکړي چې د افغانستان اقتصاد د بانکونو او حوالو د مرکزونو د تړل کېدو، د پیسو د ارزښت د کمیدو، په شارونو کې د خوړو او تیلو د قحطۍ له وجې د سقوط په حال کې دی. دغه مرکز په حواله د پیسو انفلاسیون په زیاتېدو دی، سوداګري ګډوډه شوی او خلک هم نسي کولای چې خپل ورځنی لګښتونه پوره کړي. د بلومبرګ خبرونې لیکوال وړاندې زیاتوي تاریخ ثابته کړي تر ټولو بد برخلیک چې یو اسري هواد ورسره مخامخې دی سي دا دی چې یو هواد دوغو افراطي وسلولو لاس ته ورسي چې ادعا کوي هغه بریاي ترګوتو کړي چې د هغې لپاره کلونو کلونه جګړه کړې ده. طالبانو د سپتمبر میاشتې پر 1 خپل سرپرسته کابینه اعلان کړ چې 3 غړي لري او یو شزه هم پکې نسته او د شوزو 4 وزارت هم ورسته په دعوت ارشاد امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وړول سو. د دې ترڅنګ د منځنوي شونځیو نارینه زده کوونکو ته ویل سی چې سر لشنبه شونځیو ته حاضر سي. خو د منځنوي شونځیو د نجونو زده کوونکو د تعلیم د بیا پایل په اړه څنې دی ویلي. بل امریکایي ورسپانی ستارز اند سترایپس په خپل یو تازه غنی کې پر طالبانو د پاکستان د نفوذ په باب لیکنه خبره کړې او د لیکوال په باور دا چې پر طالبانو د پاکستان حکومت څومره نفوذ لري په دې اړه پښتني ورسته له هغه ولړې سویت چې طالبانو د سپتمبر میاشتې پر 1 خپل سرپرسته کابینه اعلان کړه. د ورسپانی د مطلب لمخه ګن افغانان او بهرنی حکومتونه په دې خوابه دي سول چې په کابینه کې د حقانی شبکې مشران هم شامل دي. هغه افراطي ډله چې امریکایي او پخوانیو افغان چارواکو قرباندې تور لګوي چې د پاکستان پوځي استخباراتي اداره یا ISI ملاتړ کوي، خو د پاکستان حکومت په وار وار دغه تور رد کړی دی. مخکې تر دې چې طالبان خپل کابینه اعلان کړي، د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض حمید کابل ته سفر کړی وو او د طالبانو له مشرانو سره یې کتلی وو. ستارز اند سترایپس لیکي د نوي حکومت د جوړېدو لپاره حادثې د حقاني شبکې د موجودیت له کبله کمزوري سوي چې په وژونکو تروریستي بریدونو تورن ده. د غرض د اعتراض کوونکو او خبريالانو په ټاکولو کې دخیله بلل سوي ده. اوس واشنگټن او نور غربي حکومتونه مجبور سوي پر پاکستان فشار راولي چې د دې ډلې په وړاندې تون دریځ خپل کړي. د ورسپانې په وینا خود پاکستان مشران ټینګار کوي چې د نړۍ رهبران دي واقع بینانه سوچ وکړي او د طالبانو له نویو واکمنانو سره دي خبري وکړي. کنه د پاکستاني چارواکو په خبره افغانستان بل بشري بحران او اقتصادي رکود سره مخامخ سي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي له طالبان